بس ترستنی شیبو پوری می ملتیاو کری گرانو زدکون کوزمول آستاسو ننانی ورز درسی موضوع دا الیکترولیز چی دا یوصلو نوشتمی صفحه زخا پیل تر یوصلو دو چلوشتمی صفحه پوری با دوام ولری اتم سپر که دوالسم لوس یوالسم تولگی کیمیا مزمون گرانو زدکون کو موش آستاسو دلتا یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو عاملونو څخه الکترولیز ده چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم هایدرو لیز ده چې خپله د اوبو په واسطه سره کولی سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده چې خپله کولی سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب څه شي کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شی ده؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي؟ ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیلې ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي یو منفي، یو کتود ده یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. راځو ګرانو زده کوونکو الکترولیتي پایلونه پیژنو چې دا څه ډول پایلونه دي. هغه پایل الکترولیتي پایلونه چې دي، د هغه پایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښی کې ترسره کړي او دغه د الکترولیز د عملیه په اساس کچیر موږ او تاسو وای د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسی چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته سي او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو وګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي په دې خاطر نه ترسره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په آخر کښې به دوی څه کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیز پیل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیز پیل وایي. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټري ولرو او د هغه تر څنګ کولی شو چې د بیټري یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو پایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي سي په مکمل ډول ترسره سي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولی شو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپله یوه جامده مالګه چې د هغه نه الکترولیز کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یوه مایع حالت ته تبدیله سي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلوراید ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلوراید باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، د سوډیم کلوراید جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړله، سوډیم په مثبت آین سره په مایع او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شو منځته را. نو کله چې دا سوډیم کلوراید مایع حالت ته تبدیله سو، اوس کولی شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې ده یو الکترون څه شي کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتوت کښې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلوراید آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کیږي، انود کښې تحمس کیږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه سول، د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آینونو باندې تجزیه سوه چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلوراید الکترولیز کیدل وه. بل ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې له دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو اوبلن محلول وي، نو که چیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای سي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي سي تشکیل سي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې څه شي کیږي راټولیږي یو ځای کیږي او بالاخره د څه شي په مقابل کې د کتوت په مقابل کښې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه څه شي کیږي منفي آینونه تشکیلیږي، او د انود په مقابل کښې د هایدروجن مثبت آینونه څه شي کیږي تشکیلیږي. نو موږ او تاسو ولیدل چلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شوه تجزیه شوه. دلته موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کښې هم وینو د اوبو سره چې شي کېږي یو ځای داسې الکترولیس کېږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آین سره چې شوه تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایتریت په منفی آین سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آین سره تجزیه سو. چې موږ او تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیس وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کېږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې عموما په یو الکترولیت محلول کښې مرکبات چې دي هغوی د خونڅا کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای سي چې سوډیم په خپله په انود کښې جذب سي او کلورین چې د خپله یا هغه په کتود کښې جذب سي او محیط د دوی ترمنځ څه سي خونڅا رامنځته سي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کېدای سي چې په انود کښې دوه ډول اکسیدیشني تعاملات ترسره سي. یو داسې چې اوبه د په همدې اساس موږ او تاسو وینو دلته چې دوی څه سوي دي په دواړه حالاتو کښې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل وه چې موږ او تاسو وویل هایدروجن او اکسیجن چې شي کېږي اوبه په هایدروجن او اکسیجن غذاتو باندې دلته تجزیه کېږي. او موږ او تاسو وویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې یا د پانود کښې چې شي کېږي جذبېږي او کلورین چې د خپله منفي آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کښې چې شي سي جذب سي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چې شي کېږي خونسا کېږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ ورته تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کېږي کلورین چې د خپله دلته په منفي آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شي سوله کلورین چارج زیات سو اکسیدیشن سوه. او اوبه چې د په خپلو آیونونو باندې چې کله تجزیه سوه د الکترون په کمیدلو سره یا هم د چارج په کمیدلو سره دلته ریډکسي تعامل یا ریډکشن سواله چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ او تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی څه کېږي یو الکترولیز عملیات دلته اجرا کېږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کېږي او سوډیم چې د خپله ریډکشن یا هم ریډکسي تعامل ترسره کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو الکترولیز وپېژندل. اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی سي د الکترولیز څخه په ملمې کولو کښې میلمه کاري کښې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو ووایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادېږي څلور ځوابه دي یو په کښې انتخاب کړي. دوهم سوال په انود کښې لاندې کوم یو تعامل ترسره کېږي اکسیدیشن ارجا ریډکشن او هېڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د یو سلو دو دېرشمې صفحې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تېرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه کیتونونه وه چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه دي چې که چېرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عینې وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چېرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتق وي نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چېرې تعویز کړل شي موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه لاسته راځي الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل سي د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده عبارت د څه څخه ده د ایتر څخه ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ او تاسو الکول لرو که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې ورڅخه څه شي ایتر څه شي کیږي لاسته راځي چې د ایتر عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکایل یو وظیفوي ګروپ ده نو ګرانو زده کوونکو دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت شي په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زم وکړو چې ایتر څه ډول مرکبات دي راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي ګرانو زده کوونکو که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو یعنی داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو لومړی به موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شینې نوم اخلو که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شینې نوم اخیستل کېږي خو په پایل کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو وایو چې ډای ایتایل ایتر وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر دا د دې نوم ایښودنه چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده په همدې اساس دې خوا ته هم ګورو او ها خوا ته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي مالیکولي فورمولونه دي نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دې نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي ډای ایتایل او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل نو او لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شینې نوم اخلو چې هغه میتایل ده او وروسته د لوی پاتې شینې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولی شو چې د ایتر کلمه ذکر کړو نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سرتبو چې میتایل ایتایل ایتر چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړله دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده چې شي ده د ایترونو معمولي نوم ایښودنه خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنی کوچنۍ ماویزې نوم واخلو داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي ایتر د ګروپ سره تړلی اوسي هغه ورسره څه کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینې موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسی کلمه اضافه کوو نو وایي چې میتوکسي میتان البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتیک سی ایتان یا هم البته کچیر په معمولی ډر ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر هغه په درې مثال کې ګرانو زکون کو تاسو وګوري موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې شودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان میتوکسی ایتان ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې ښودنه په دې ډول سره سرته ورسوو زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو دا چې موږ تاسو ایتر وپیژن نو اوس معلوم دره چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای سي د لو یعنی د هغو د ایزاوی د ایزومیرو د الکولو د ایزونو د الکولونو په نسبت چې شوزي لږ وسی نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د شیدو درجه چې شي ده ټیټه ده نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کیدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي اما کیدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کې دغه په شپول د درجه د سانتیګریډ کې چې شته حل سی نو په دې اساس وایي چې د دې د شیدو درجه ټیټه ده او ګران زده کوونکو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو البته موږ او تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده خو د هغوی د پرې کېدلو د هغوی پرې کېدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کېدای سي چې شي ترسره سي نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کېدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي او یا هم کېدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلایت سره څه کوي البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلایت او بېرته کېدای سي موږ او تاسو څه شي په لاس را کړي الکول په لاس را کړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې لاندې مثال کښې او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي کېدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله څه شي لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل ادرا کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې کېږي لاسته را کړل کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینې راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ایترونو لاسته راوړنه وایو چې خپله د ایتر څه ډول لاسته راوړل کېږي البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپله د الکولو د دوو مالیکولونو او د دوی خپله د دې هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې د ګوګړو د تیزابو یعنی د کتلیز په شتون کې کېدای سي چې څه سي ترسره سي چې دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینې موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو تیزاب په شتون کې البته خپله وینو چې الکول دي چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه خپله ایتر او اوبه چې کېږي لاسته راځي لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو مثال هم څه کولای سو وده کولای سو لکه څنګه چې تاسو وینې دلته وینو چې خپله د دوه نوه الکولونه دي چې خپله دوه مالیکوله الکولونه یو د بل سره تعامل کوي، او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي، او اوبه هم ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو یو بله طریقه خپله د ویلیامسن طریقه ده، چې د ویلیامسن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولی سو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو، چې د دې طریقې کړنلاره که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه چکیږي لاسته راځي، او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي، او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای سولی چې ایتر چش کړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپله یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کېږي، یو بې رنګه مایع ده، او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړې او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کېږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی سو. دا ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کېږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کېدای سي چش سي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ، د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو څلوېښت درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چش کېږي تعامل ترسره کېږي، او بلاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي، او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودېدونکي خاصیت لري، او د هوا سره کېدای سي چې چاودېدونکي تعامل ترسره کړي. نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي، باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو، اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.
نظر نظر نظر